د مازیګر څلور بجې شوې. سلام قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې یو ساعت خپرونه کې زموږ ټاپ موضوع د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان په درشل کې چې سبا سه شنبه په پام کې ده وروستي تحولات دي. په داسې یو حالت کې برطانیې پر پاکستان فشار زیات کړی چې د القاعده شبکې پر ضد خپلې هڅې ګړندۍ کړي. نور موضوعات هم لرو چې د راپورونو په برخه کې به یې په تفصیل سره واورئ. د شیبه د دې ساعت خبری سرویس چې په سر کې مجاهد جواد کورنی خبرونه وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو چارواکي او د افغانستان د نړۍ د بشر د حقونو ادارو په دې خبره ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د تامین په برخه کې زیات کار وشي. هغه دوه کوچنیان چې یو لس کلن او بل دولس کلن و او څلور ورځې د مخه د سمنګانو د ولایت له ایبک ښار څخه را درک شوي وو، نن یې مړی د ایبکو د ښار په څنډه د پراته غر په لمن کې وموندل شول. او په نړیوالو خبرونو کې باورو چې هند وایي چې سږ کال یې اقتصاد ډیره زیاته وده کړې ده. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو چارواکي او د افغانستان د نړۍ د بشر د حقونو ادارو په دې خبره ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د تامین په برخه کې زیات کار وشي. په افغانستان کې د یونما د بشر د حقونو مشر نن د دوشنبې پورس په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې باید په دې هیواد کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. دوی د غرض د افغانستان د سترې محکمې ملي شورا او د ښځو د چارو له وزارت څخه وغوښتل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې غوره قوانین تصویب کړي. خو په افغانستان کې د ښځو د چارو وزیر بانو غزنفر وایي چې د افغاني میرمنو د ژوند د خوالي او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د کموالي په برخه کې یو نوې ستراتیژي جوړه کړې ده چې د تاوتریخوالي له کمولو سره به مرسته وکړي. هغه دوه کوچنیان چې یو لس کلن او بل دولس کلن و او څلور ورځې د مخه د سمنګانو د ولایت له ایبک ښار څخه لادرکه شوي و، نن یې مړی د ایبکو د ښار په څنډه د پراته غر په لمن کې وموندل شول. د سمنګانو د امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق الخانی ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کوچنیانو مړی یې خپلوانو ته سپارلی دي او تر اوسه پورې د دوی د وژل کېدو علت نه دی څرګند شوی. د زیاته کړه چې په دې اړه اوس پلټنې روانې دي چې آیا دغه کوچنیان په طبي مرګ مړ شوي وو که چا وژلی دي. د دغو کوچنیانو یو خپلوان ازادي راډیو ته وویل چې دوی نه له چا سره کومه شخصي دښمني درلوده او نه ورڅخه چا د دوی د اختطاف په بدل کې پیسې غوښتې دي. د افغان او ائتلافي ځواکونو چارواکي وایي چې د خوست ولایت د یعقوبیو په ولسوالۍ کې یې درې ماینونه کشف او شنډ کړي دي. د یعقوبیو د ولسوالۍ د جنایي څانګې مشر میر عالم ګل ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماینونه یې مخکې لیدي چې کومه ناوړه پېښه رامنځته کړي شنډ کړي دي. طالبان دا کوي چې په یعقوبیو ولسوالۍ کې د ملي اردو یو موټر الوزولی دی او پکې سپاره سرتیري ټول وژلي دي، خو دولتي چارواکي د طالبانو دغه قاعده ردوي. د امریکا د متحده ایالاتو پرختیایي اداره وایي چې کار د پیسو په مقابل کې پروژې په دریو ولایتونو کې پلي کړې ده. دغه ادارې په خپل یوې اعلامیې کې ویلي دي چې دغه پروژې په غور، کونړ او زابل ولایتونو کې پیل کړې ده. اعلامیې زیاتوي چې په دغه پروژه کې په سلګونو خلکو کار موندلی چې له یوې خوا د خپل ولایت په بیارغونه کې برخه اخلي او له بلې خوا یې اقتصاد پرې وده مومي. خلکو د دغو پروژو هرکلی کړی دی او زیاتوي چې دغه ډول پروژې باید نورو ولایتونو ته هم وغځول شي. په متحده عربي اماراتو کې چې د کرکټ د شلو اورونو کوم لوبي روان دي، په دې کې نن د افغانستان او خپل د متحده عربي اماراتو ترمنځ د فائنل مسابقه روانه ده. د کابل د کرکټ بورډ رئیس حاجی عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته شیبه مخکې وویل چې لومړی بیټنګ افغانستان وکړ چې په شلو اورونو کې یې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره ټولې 196 منډې جوړې کړې. ښاغلی فضلی زیاته کړه په دې سره افغانستان وکولای شول چې په حقیقت کې د عربي متحده اماراتو د ټیم لپاره یو ستر هدف وټاکي چې پوره کول به یې ورته ستونزمنه وي. همدا اوس د عربي متحده اماراتو ټیم بیټنګ کوي او د دې لوبي لورستي حاله به مو ازادي راډیو ورسته خبر کړي. او د امینجان خسرو صرافي د معلوماتو له مخې په کابل کې افغاني د بهرني وسارو په وړاندې داسې بدلیږي: یو ډالر اته سلويخت افغاني او سلويخت پوله، یو یورو دوه وی افغاني او شپېته پوله، یو پاون نه وی افغاني وتیا پوله، یو سعودي ریال دولس افغاني وتیا پوله، زر ایراني تومان اته سلويخت افغاني او دیش پوله، زر پاکستاني کلداري 500 دریاتي افغاني. د افغانستان خبرونه نړیوال خبرونه به له فريدي هرسفي څخه واوري.
د امریکا متحده ایالات وایي د ایران د اټومي پروګرام پر سر د نړیوالو اندېښنو د لرې کولو لپاره د تهران وخت پای ته رسیدونکی دی. سپینې ماڼۍ دا بیان وروسته له هغې ورکړ چې ایران پرون اعلان وکړ چې د یورانیمو د غني کولو 90 بټۍ جوړوي. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبس ویل دا به د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پریکړو پریکړه لیکونو څخه د ایران بلخ کارا سرغړونه وي. جرمنی په دې اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید میلیبند ایران په دې تورن کړ چې هڅه کوي نړیواله ټولنه ولمسوي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد ویل ایران باید وکولی شي چې په کال کې له 2.5 نه تر 3.5 او بخی تر 350 ټنو پورې د اټومي سون موادو د تولید لپاره امکانات پیدا کړي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر علي اکبر سلطانی ویل دغه بټۍ به تر قانونو لاندې په داسې شکل جوړیږي چې له پوځي حملو څخه به خوندي وي. د هند حکومت وایي چې د هیواد اقتصاد د روان کال په دریم فصل یعنی له جولای نه تر سپتمبر میاشتو کې په سلو کې 1.9 وده کړې چې له انتظاره ډیره لرې وه. دا په هند کې چې د آسیا دریم ستر اقتصادي قدرت بلل کیږي په شپږو فصلونو کې د اقتصادي چټکې ودې ښکارندویي کوي. اقتصاد پوهانو په دریمه نیمایي کې په سلو کې د 6.3 ودې اټکل کړی وو. کارپوهان وایي صنعتي قوي تولیدات او د حکومت اقتصادي هڅونکي پلانونو له دغه اقتصادي چټکې ودې سره مرسته کړې ده. د هالند او ډنمارک خي اړخي او د خلکو ګوندونو نوویل دوی د سویس په شان غواړي چې په هیوادونو کې د جمعتونو پر سر د منارو د آبادیو د بندولو په اړه ټول پوښتنه وشي. د هالند د ازادۍ د ګوند مشر د خپل هیواد یوې ورځپاڼې ته ویلي موږ له حکومت څخه غواړو چې د سویس په شان د منارو د جوړولو په باب ټول پوښتنه وکړي. د ډنمارک د خلکو د ګوند مشر په سویس کې د ټول پوښتنې د نتیجې هرکلی وکړ. هغه ویل چې ګوند یې په خپل هیواد کې د ورته اقدام غوښتنه کوي. د ډنمارک د خلکو ګوند د پارلمان په سلو کې 9 اویا د پارلمان په 109 کرسیو کې 15 لري. نن د سویډن د بهرنیو چارو وزیر کالر بیلت په دې ارتباط په سویډن کې ټول پوښتنه او د خلکو رای اخیستل او بخی په سویس کې ټول پوښتنه او د خلکو رای اخیستل د تعصب ډکه یوه نښه وبلله او په دې توګه یې د سویس فیصله له پوښتنې سره مخامخ کړه. سویډن اوس د اروپایي اتحادیې دورهیي مشري په غاړه لري. په سویس کې د پرونۍ ټول پوښتنې رسمي نتیجې ښیي چې ډېر خلک د مسلمانانو پر جمعتونو د منارو له جوړولو سره مخالفت کوي. د چین خبری رسنۍ وایي چې یو بس موټر په یوې درې کې روان و چې د تقریبا 500 مترو له لوړوالي لوېدلې دی. په پیښې کې لستنه مړه شوې دي. او د ایټالیا صدر اعظم نن بلاروس ته ځي. دا له څه باندې 2 لسیزو څخه لومړنی د لویدیز یو مشر دی چې بلاروس ته په سفر کوي. د دې سفر هدف د لویدیز او بلاروس له اوږدې مودې سړو اړیکو پیاوړتیا ښودل شوی. د امریکا او اروپایي هیوادونو حکومتونو د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا له بشري حقونو څخه پر سرغړوي او د دیموکراتیکو اصلاحاتو په نشټوالي ملامتوي. خو لوکاشینکو په دې وروستیو کې ژمنه وکړه چې خپل هیواد به له ډیپلوماتیکې انزوا څخه خلاص کړي. دا د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
ازادي راډیو ته غوږی چې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې خپریږي. د برتانی صدر اعظم له پاکستان غوښتنه کړې چې د القاعده شبکې پر ضد جدي اقدام وکړي او د اسامه بن لادن د لټون هڅې ګړندۍ کړي. ملګرو ملتونو پر افغان ولسمشر غږ کړی چې خپل راتلونکي کابینه له وړ او مسلکي کسانو جوړه کړي څو له دوی سره ګډه او اغېزمن کار وکړی شي. یو شمیر افغان میرمنو بیا له ښاغلي کرزي غوښتنه کړې چې د هیواد په چارو کې دوی ته نوره ونډه ورکړي.
افغانستان کې نه تنها یوازې د ښځو بلکې د افغانستان د جوړولو بیا رغونې په پروسه کې هم د ښځو برخه څرګنده شي.
سره له دې چې د حج او اوقافو وزارت سکل 15 کلو د لوړ عمر لرونکو حاجیانو پر سفر بندیز لګولی و، په حج کې د افغان حاجیانو په تلفاتو کې شیخ فانی کسان هم شامل و. له فساد سره د مبارزې په اړه به د افغانستان د پخواني لوی څارنوال عبدالجبار ثابت نظریات واوري.
نظام داسې و، سیستم داسې و چې دغلته دغه لوړه طبقه په دغه ځای کې د قانون د تطبیق نه معاف ده، اوس تر اوسه هم لا معاف ده، په هغې وخت کې هم معاف وه.
د خبرونې په ترڅ کې نور مطالب لرو او په وروستۍ برخه کې په زما سیمه زما مینه اونیز پروګرام کې د فراه ولایت په اړه معلومات درکوو. اورېدو ته راسره اوسئ. ټاکل شوی دی چې سبا د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان په اړه خپله ستراتیژي روښانه کړي. د دې ستراتیژۍ د اعلان په درشل کې د برتانیا صدر اعظم ګوردن براون څرګنده کړې ده چې د پاکستان له مشرانو سره به وګوري او ترې وبغواړي چې په داسې وخت کې چې لویدیځ په افغانستان کې خپله ستراتیژي تطبیقوي، پاکستان د القاعده شبکې جرړې وباسي، که نه هغه مرستې چې له اسلام آباد سره کیږي وبه نه شي. په دې اړه د لویدیځو اژانسونو په استناد احمد شیبر نور تفصیل اوروي.
د امریکا متحده ایالاتو پاکستان ته په اقتصادي او پوځي برخو کې د مرستو وړاندیز کړی دی. دا وړاندیز د واشنگتن پوسټ ویب پاڼې په وینا پرېښتر شوی دی چې اسلام آباد له مخالفو وسلوالو سره جدي چلند وکړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل ویب سایټ کې د حکومتي چارواکو په وینا چې د نوم له اخیستو یې ډډه کړې ده څرګندوي چې د امریکا د ملي امنیت په برخه کې د باراک اوباما سلاکار جیمز جونز دغه خبره په نومبر کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ته کړې وه. پر پاکستان تور پوری شوی دی چې په هند او افغانستان کې د مخالفو وسلوالو ملاتړ کوي. د واشنگتن پوسټ رپورټ په داسې وخت کې خپور شوی دی چې ټاکل شوی ده سبا ماښام د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د نیویارک په پوځي اکاډمۍ کې وینا ورکړي او احتمالا په دې وینا کې افغانستان ته د لسکونو زرو نورو پوځیانو د استولو پریکړه وکړي. ورځپاڼه وړاندې د یو امریکایي مسول په وینا وایي چې په افغانستان کې بریالیتوب له پاکستانه پرته ممکن نه دی. بل لور ته د افغانستان په اړه د باراک اوباما د مهمې وینا په درشل کې د برېټانیا صدر اعظم ګورډن براون ویلي دي چې پاکستان باید د ترسانو د ځپلو لپاره ډېر څه وکړي او د القاعده شبکې د مشرانو جرړې له خپله هېواده وباسي. داسې باور کېږي چې د القاعده شبکې مشر اسامه ابن لادن او د هغه مرستیال ایمن زواهري په پاکستان کې چیرته پټ دي. د پنجشنبې په ورځ د پاکستان له صدر اعظم یوسف رضا ګیلاني سره په لندن کې ګورډن براون خبرې کوي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وینا په لویدیځو هېوادو کې داسې شک کېږي چې له افراطیانو سره اسلام آباد دوه مخی چلند کوي، داسې چې د پاکستان په پوځي استخباراتو او د استخباراتو په داخلي څانګه کې یو شمېر مهم کسان دې ته خوشاله دي چې په میلیاردونو ډالر له غربه ترلاسه کړي او ژمنه وکړي چې له وسلوالو سره به جګړه وکړي. د القاعده او طالبانو ډلې به وځپي، خو په حقیقت کې یا له دغو ډلو سره مرسته کوي او یا لږ تر لږه له هغوی سره له جګړې ډډه کوي. خو د برېټانیا صدر اعظم ګورډن براون وایي چې دی به د پاکستان مشر ته دا څرګنده کړي چې ترستانو سره په جګړې کې خپلې ژمنې ترسره کړي، کنه په راتلونکي کې به له دغه هېواد سره مرستې ونه شي. ګورډن براون زیاته کړه چې په راتلونکو ورځو کې به له پاکستاني مشرانو سره خبرې وکړي او دا به ورته ووایي چې کله موږ خپله دا ستراتیژي عملي کوو چې د افغانستان ځواکونه روزو، نو تاسو د پاکستان دننه القاعده شبکه وځپئ. دغه شبکه چې هم د پاکستان حکومت تهدیدوي، هم د پاکستان خلک او هم نور نړۍ.
د برتانیا د صدر اعظم ګوردن براون د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې پر پاکستان فشار زیات کړی څو په دې هیواد کې د القاعده مرکزونه وتړي او د اسامه بن لادن د لټولو چارې ګړندې کړي. همدا د ازادۍ رادیو د انټرنیټ پاڼې د سر موضوع هم ده. همداراز چې البته د دې سرلیک دی د برتانیې صدر اعظم چې وایي پاکستان د القاعده پر ضد هڅې ګړندې کړي. یو بل مطلب چې د ازادۍ رادیو په انټرنیټ پانه کې تاسو کتلی شئ دا دی چې په سعودي عربستان کې د سیلابونو د قربانیانو شمیر 103 ته ورسید. په کابل کې بې ځایه شوي کډوال تر دې سرلیک لاندې د کابل د خریانو او په تیره د وړو ماشومانو په زړه پورې تصویر کتلی شئ چې د ژمي په سړو ورځو کې په لوڅو پښو ولاړ دي. په دې اړه د ازادۍ رادیو په انټرنیټ پانه کې همدارس نور مطالب او نور مسایل هم شته چې په زړه پوری دي. د ازادي رادیو د انټرنیټ پانه آدرس په یاد وساتئ: azadiradio.com او azadiradio.org.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په کابل کې د ملګرو ملتونو چارواکو له ولسمشر حامد کرزي څخه غوښتنه کړې چې خپله نوې کابینه له وړ کسانو جوړه کړي. په کابل کې د دې سازمان یو ویان د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل له حامد کرزي څخه د داسې یوې کابینې د جوړولو تمه لري چې له دوی سره د روانو ستونزو په له منځه وړو کې ګډ او مؤثر ګامونه پورته کړی شي. ښاغلي کرزي هم ویلي وو چې په راتلونکي کابینه کې به مسلکي او خدمتګاره کسان ونیسي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د احمد زبیر ژمن راپورته.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې جمهور رئیس حامد کرزی خپله نوې کابینه اعلان کړي، په کابل کې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي له نوې کابینې سره همکاري کولو ته چمتو دي. په کابل کې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د دفتر یو ویاند عالم صدیق له خبریالانو سره په خبرو کې تمه وښودله چې نوې کابینه به له تکنوکراتانو او کارپوه کسانو څخه جوړه شي.
افغانستان وړ وزیران ته اړتیا لري تر څو خلکو ته خدمت وکولای سي. موږ غواړو چې نوې کابینه کې ټکنوکراتان او داسې کسان ځای کړی سي چې هدف یې خلکو ته خدمت کول وي، نه پر هغوی واکمنی چلول.
عالم صدیق همداراز وویل ملګر ملتونه به د نوې کابینې په جوړېدو کې بې طرفه واوسي. خو تر دې هم د ملګرو ملتونو او یو شمېر هیوادونو چارواکو پر حامد کرزی ټینګار کړی و چې د نوې کابینې په جوړېدو کې دې له ډېر غور نه کار واخلي. د جمهور رئیس حامد کرزی د لوړي له مراسمو مخکې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي کای اېډا په نوې کابینې کې پر اساسي بدلونونو ټینګار کړی و او خبرداری ورکړی و چې په راتلونکي حکومت کې دې جنګ سالارانو ته برخه نه ورکول کېږي. د لوړي په مراسمو کې حامد کرزی ژمنه وکړه چې یو کاری او مسلکی حکومت به جوړوي.
حکومت ما آینه افغانستان
از موږ حکومت به د افغانستان هنداره وي، داسې هنداره چې د افغانستان ټول خلک پکې ځان وویني، داسې هنداره چې په هغې کې کاري موثریت، کاری پوخوالی او خلکو ته خدمت لورایه ښکاري.
تیره اونۍ د جمهور رئیس ویان همایون حمیدزاده خبریالانو ته وویل چې جمهور رئیس اوسمهال له خپلو سلاکارانو، متخصصینو او پوهانو سره د نوې کابینې د جوړېدو په اړه په سلا مشورو بوخت دی. خو په داسې حال کې چې حامد کرزی د خپل انتخاباتي کمپاین په مهال له یو شمېر ډلو سره د امتیازاتو ژمنې کړي او له بل لوري د نړیوالې ټولنې لخوا هم بېلابېل وړاندیزونه ورته شوي دي، د دې نوې کابینې اعلانول به نوموړي ته یو ستر چیلنج وي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر د چارواکو څرګندونې مو اوریدې چې پر ولسمشر حامد کرزی غږ کړی چې خپله کابینه له وړ او مسلکي کسانو جوړه کړي. دا په داسې حال کې ده چې پر ولسمشر حامد کرزی د نړیوالې ټولنې له لوري فشار په زیاتېدو دی څو له فساد سره مبارزه وکړي. له فساد سره مبارزه څنګه کېدای شي؟ په دې اړه د افغانستان د پخواني لوی څارنوال عبدالجبار ثابت مرکه د همدې خپرونې په دوام کې راځي. خو په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې وایي چې په تیرو کلونو کې لکه څنګه چې لازمه وه په سیاسي پریکړو کې ښځو ته برخه نه ده ورکړل شوې، او په داسې حال کې چې د ولسمشر حامد کرزی له لورې نوې کابینه په نږدې راتلونکي کې جوړیږي، دوی په نوي حکومت کې د پراخ ګډون غوښتنه کړې ده. دا میرمنې څرګندوي چې په تیرو انتخاباتو کې ښځو په رایه اچولو کې ډېره برخه واخیسته، او باید چې ولسمشر حامد کرزی په نوې کابینه کې د دوی ګډون ته ډېره پاملرنه وکړي. دوی وایي ښځې په سیاسي، اقتصادي او نورو چارو کې کولای شي خپل مسؤلیت د نارینه په څیر ترسره کړي، او باید په دغو برخو کې د فعالیت زمینه ورته برابره شي.
په داسې حال کې چې جمهور رئیس حامد کرزی به په راتلونکو څو ورځو کې خپل نوې کابینه اعلان کړي، یو شمېر ښځې غوښتنه کوي چې باید په نوې کابینه کې ښځو ته زیاته برخه ورکړی شي. دوی وایي په تیرو کلونو کې لکه څنګه چې لازمه وه ښځو په سیاسي برخو کې ونډه نه درلوده، او له دې وروسته به دا بې عدالتي ونه زغمي، ځکه چې د دوی په خبره ښځو په تیرو انتخاباتو کې ډېره برخه درلوده. د ولسي جرګې غړي شکریه بارکزی د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په نوې کابینه کې ښځې په یو وزارت قناعت نه لري، بلکې د خپل ټولو سیاسي حقوقو د ترلاسه کولو غوښتونکي دي.
راتلونکي کابینه به حداقل 5 ښځې د وزیرانو په صفت باندې ولرو. د غواړم ښځو په هغه وزارتخانو کې راشي واقعي ډول باندې وشي کولای د تصمیم ګیري په چوکۍ کې چې هغه په افغانستان کې نه تنها یوازې د ښځو بلکې د افغانستان د جوړولو بیا رغونې په پروسه کې هم د ښځو برخه څرګنده شي.
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له ړنګېدو نه وروسته ښځو ته په سیاسي برخو کې د فعالیت کولو زمینه مساعده شوه، او په تیرو څو کلونو کې د ولسمشر کرزی په کابینه کې یو وزارت هم ښځو ته ورکړی شوی دی. دغه راز د ملي شورا نږدې 30% هم ښځې جوړوي، او په ځینو وزارتونو کې هم یو شمېر ښځې د وزیرانو د مرستیالانو په توګه وظیفه ترسره کوي، او د بېلابېلو ادارو ریاستونه هم په غاړه لري. خو د افغانستان د ښځو د سراسري شورا مشره سوریا پرلیکا وایي چې په تیرو څو کلونو کې ښځو ته په سیاسي، اقتصادي او نورو برخو کې سمبولیکا او کمه ونډه ورکړی شوې ده. سوریا پرلیکا ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیرو انتخاباتو کې ښځو پراخ ګډون کړی، او باید چې په نوې کابینه او حکومت کې د دوی ګډون هم د پام وړ وي.
آقای کرزی تقاضا داریم که در کنار دیگر تعهدات شد.
داوی له خغلی کرزی نه غواړو چې د خپل نور ژوندو ترڅنګ د خزو د ظرفیتونو د لوړولو مسله په پام کې ونیسي او په کابینه کې د خزو شمیر زیات کړي. د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې 85% خزو برخه واخیسته. خزی د انتخاباتو مالکان دي او دا غواړي چې باید پیاوړی سیاسي حضور ولري. په عین حال کې د افغانستان په لرو پرتو سیمو او کلیو کې ډیر شمیر ښځې چې ویل کیږي د محل له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي، وایي چې ښځو ته په سیاسي برخو کې د ګډون ترڅنګ باید د دوی د ژوند د ښه کولو لپاره هم ډیر کار وشي. دوی وایي چې په تیرو کلونو کې د دولت او نړیوالې ټولنې له هلو ځلو سره سره بیا هم تر ډیره له خپلو حقوقو څخه محرومې دي. حتی داسې ښځې او نجونې هم شته چې روغتیایي خدماتو او زده کړو ته هم لاسرسی نه لري. خو ولسمشر کرزی په خپلو انتخاباتي مبارزو کې ژمنه کړې چې د افغانستان په ټولو برخو کې به ښځو ته له هر پلوه سهولتونه برابر کړي او په سیاسي برخو کې به هم د ښځو ګډون د پام وړ وي، خو دا چې څنګه په راتلونکي کې به معلومه شي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د همدې خپرونې په دوام کې نور مطالب او نور موضوعات هم لرو، لکه څنګه چې مخکې می یادونه وکړه د حج په مراسمو کې چې نن وروستۍ ورځ ده، افغان حاجیان او د نړۍ د مختلفو هیوادونو حاجیان بیرته خپل هیواد ته ستنیږي ځکه چې د حج مراسم پای ته رسیدلي. همداراز د خپرونې په دوام کې به د افغانستان د کرکټ د ټیم د نننۍ مسابقې په اړه چې شیبه مخکې پای ته ورسېدله متحده عرب اماراتو سره، او دا د فاینل لوبه وه، لومړۍ برخه یې پای ته رسېدلې او دوهمه برخه به یې په څو شیبو کې له متحده عرب اماراتو سره پیل شي. په دې اړه به هم معلومات درکړو. خو اوس یوه بله موضوع. ملګرو ملتونو او په افغانستان او نړۍ کې د بشري حقونو ادارو یو ځل بیا پر دې ټینګار کړی چې د افغان ښځو د حقوقو د خوندي کولو لپاره باید زیاتې هڅې وشي. په افغانستان کې د یوناما د بشري حقونو د څانګې مسؤل او د بشري حقونو او ډیموکراسۍ د ودې د نړیوال مرکز سرپرست نن په یو خبري غونډه کې په هیواد کې د بشري حقونو د روان وضعیت د ښه کېدو او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړو غوښتنه وکړه. افغان چارواکي بیا وایي چې په دې برخه کې لا دمخه پراخې هڅې شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال حمید مومند په راپور کې.
ملګرو ملتونو او د بشر له حقوقو سره تړلو ادارو له افغان دولت او په تیره بیا د هیواد له عدلي او قضایي ادارو غوښتل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره ځانګړي قوانین تصویب کړي. د دغو ادارو په وینا په افغانستان کې اوس هم د ښځو په وړاندې په پراخه کچه تاوتریخوالي روان دی او ښځې نشي کولی له خپلو حقوقو نه په سمه توګه استفاده وکړي. د بشر د حقوقو او د ډیموکراسۍ د ودې د نړیوال مرکز سرپرست ضیا مبلغ د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې آن د دولتي چارواکو لخوا هم د ښځو حقوق نه رعایتېږي. اوس هم د دولتي چارواکو لخوا سرغړونې کېږي او د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر هم چې کوم رپورټ د کمپاین په محل خپور کړ، په حقیقت کې هم دغو مواردو ته اشاره شوې ده. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړل د یوې ملي ارادې او د خلکو د همکارۍ پرته ممکن نه ده. نو پکار ده چې د عامه پوهاوي پروګرامونه او همکاریو ته د خلکو هڅول او د دولتي او نادولتي بنسټونو پیاوړي کول چټکتیا عمومي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د څانګې مسؤل هم په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي دوام تایید کړ، خو ویل چې دغه سازمان د دې ستونزې د هواري لپاره تل همکاري کړې ده. افغان چارواکو بیا د ښځو په وړاندې په تاوتریخوالي کې خپل لاس لرل رد کړی دی او ویلي دی چې دوی هڅه کوي افغان ښځو ته د هغوی رښتینی حقوق ورکړی شي. د ښځو د چارو وزیر میرمن حسن بانو غزنفر وایي چې د ښځو د حقوقو په اړه په یوې نوې ستراتیژۍ کار روان دی چې د دې په وینا تر ډیره به د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي.
ما در برنامه ملی 10 ساله برای زنان افغانستان
دوای موږ د افغانستان د ښځو لپاره په خپل لس کلن پلان کې دا ټول مسائل رانغړل دي او باید وایم چې دا په اصل کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځړلو لپاره تنظیم شوی ده. تاوتریخوالي معمولا په یو دوه او یا لسو کلونو کې مست نه راځي، بلکې د پیړیو په اوږدو کې مست راځي او لږ تر لږه لس 15 کاله پکار دي چې هغه لمنځه وړل شي. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د اندېښنه په داسې حال کې ښودل شوی چې هم دا اوس ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو ادارو او د ښځو د چارو وزارت په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد یو پراخ کمپاین پیل کړی ده. د دې کمپاین په ترڅ کې چې 13 اونۍ پیل شوی او 14 ورځې به دوام وکړي، خلکو ته د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لارې چارې ښودل کېږي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته که څه هم په هیواد کې د ښځو د حقوقو د اعادې لپاره یو شمېر سازمانونه جوړ شوي، خو بیا هم افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په سر کې ځای لري چې پکې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی موجود دی.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له متحده عرب اماراتو سره د فاینل لوبه کوي. دا لوبه په هغو د هغو مسابقو شل اوورو مسابقو په لړ کې کیږي چې په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې دي او نن یې وروستۍ لوبه ده. افغانستان له دې مخکې سعودي عربستان، هانګ کانګ، سنگاپور، متحده عربي اماراتو او چین ته ماتې ورکړې ده. د نننۍ لوبې په اړه د نورو معلوماتو لپاره همدا شیبه د افغان ملي لوبډلې مدیر حقداد نوري له دوبۍ څخه د ټلیفون په مستقیم ارتباط سره دی. حقداد نوري، زموږ خبرونه ته ښه راغلاست. مخکې له دې چې د متحده عرب اماراتو د ټیم د لوبې څرنګوالي ته ورشو، راته وایي چې مخکینۍ لوبه برخه کې چې تاسو لوبه کوله، د افغانستان ټیم لوبه کوله، نتیجه څنګه وه، څو نمرې مو وکړې او ټول جریان راته وایي.
اول شروع ختم وګټو نو اول د موږ باندې شروع سلام منګا پښل اورونو کې وکولې یو سلوونه وی منډل جوړ کړی دی عرب امارات خلاف وی وس پپینزا اورونو کې او وڅل یو منډي جوړ کړی دی درو لوبغاړي سوځیدلې دي.
bale او استاسو څومره لوبغاړي سوځیدلې او پښل اورونو کې؟
موږ اته لوبغاړي سوځیدلې یو سلوونه وی منډي جوړ کړی چې خو زلې د پکی محمد نبی ساحل چې په څلور دیس بالونه درې منډي جوړ کړی وي.
bale او استاسو څه تمه ده، څه فکر کوئ چې متحده عرب اماراتو به دا ټارګټ چې تاسو ورته یې خی یو سلو اته نوي پوره کړی شي؟
دا ټارګټ یو سلوی نوی او نوی دا چې موږ ورته خدا دې مشکل ټارګټ دا غوسم دې درې لوغاري سوني دلی وی خو سکور خروان دا تاسو د نمرې دي او ان شاء الله دې موږ لکان کې دې کامیاب.
bale او موږ هم د شپه د لوبې په په اطراف کې اوازونه هم راځي چې لوبه جریان لري. حقداد نوري د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مدیر دی. او اوس به درته وایي نوري صاحب چې دا مسابقه فاینل لوبه ده او د کوم مقام لپاره ده؟
دغه مسابقه فاینل لوبه ده او د اول او د دویم مقام لپاره دغه لوبه روانه ده. نور کوم احمد نن لري ځکه چې موږ ایشین گیم ته چې موږ فائنل ته وته موږ کوالیفای وو.
یعنی دا کوالیفیکیشن وستا ستر لا سکړای چې د ایشین لوبو ته شامل شوی یی.
او موږ شامل شوی دا صرف د اول او د دویم پوزیشن لپاره د غټ جام لپاره د مقابله روانه.
یعنی نتیجه دا چې کوز د مسابقه افغانستان دوهم مرشی بیا هم د ایشین کوالیفای شوی ایشین لوبو. ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه حقداد نوري، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مدیر. قدرمنو اوریدونکو، او اوس ورزو نورو موضوعاتو ته. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی نن جرمنی ته روان شوی. دای په دې هیواد کې د خپل څلور ورځنی سفر په ترڅ کې د اسلام آباد او برلین ترمنځ د یو شمیر اقتصادي همکاریو ترڅنګ د افغانستان او پاکستان د سرحد په اوګدو کې د شخړو او جګړو په اړه هم خبري وکړي. جرمنی خبری آژانس ډی پی ای په دې اړه یو راپور خپور کړی چې احمد شیبری لنډیز اوروي.
د پاکستان صدر اعظم د اسلام آباد په هوایي ډګر کې خبري اعلان ته وویل په اقتصادي برخه کې جرمنی د پاکستان یو مهم همکار دی. یوسف رضا ګیلانی زیاته کړه چې د دې سفر د خبرو د اجنډا په سر کې د سوداګرۍ، ساينس، ټکنالوژي، روغتیايي مسایلو او د معارف په برخه کې خبري شامل دي. پاکستان په اروپایي ټولنې کې تر نورو هیوادو له جرمني سره ډېر تجارتي روابط لري او په ټوله نړۍ کې جرمني څلورم هیواد دی چې پاکستان ورسره ډېر تجارت لري. د جرمني اژانس په وینا یوسف رضا ګیلانی بل سر یاسم انګلا مرکل او نورو جرمني چارواکو سره د خبرو پر مهال په افغانستان کې د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه هم خبري وکړي. داکل شوی چې د امریکا ولسمشر د سیشن بی پورس د افغانستان پر ارتباط خپل نوې ستراتیژي اعلان کړي. احتمالا باراک اوباما به پریکړه وکړي چې افغانستان ته د پولیسکونو زره نور عسکر واستول شي، خو پاکستاني چارواکي له دې پریکړې خوښ نه دي. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د پنځشنبه په ورځ وویل چې چیرته افغانستان ته نور بهرني عسکر واستول شي، پاکستان به ورسره بي ثبات شي. شغلی ګیلانی خصوصا بلوچستان ته اشاره وکړه چې ممکن امریکایي پوجان په هلمند کې پر وسلوالو فشار راولي او هغوی به اړ شي چې بلوچستان ته مخه کړي. شغلی ګیلانی تیرونی د جرمني رسنویو ته هم ویلي وو چې په افغانستان کې د امریکا د پوجانو د شمیر زیاتېدو ته اندیښنه لري.
ټاکل شوی ده چې یوسف رضا ګیلانی د جرمني له مهمو سوداګرو او پانګه چونکو سره هم خبرې وکړي او هغوی دې ته وهڅوي چې په پاکستان کې پانګه واچوي. د پاکستان سر اعظم غواړي چې د جرمني له مشرانو سره په پاکستان کې د پانګونې په برخه کې یو تړون لاسلیک کړي. د پاکستان د پانګه اچونې د ادارې مشر سلیم منډی ویلا څو اونۍ مخکې ویلي وو چې د کیدونکو تړون له مخې به جرمني د هغو جرمني شرکتونو د بیمې ضمانت تمدید کړي چې په پاکستان کې یې پانګه اچولې ده. ټاکل شوې ده چې د پاکستان سر اعظم د پنجشنبې په ورځ له جرمني بریتانیا ته ولاړ شي.
جرمنی ته د پاکستان د صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د سفر د اهدافو په اړه راپور مو اورید. وخت د مازدیګر 4:30 دی. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه چمتو دي چې فریده هوډ سیفی به وړاندې کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل او لندن کې د افغانستان په اړه د نړیوالو کانفرنسونو لپاره تیاری پیل شوې دي. د بریتانیا صدر اعظم وایي په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه پراخوي، له پاکستان هم غواړي چې د القاعده شبکې پر ضد کلک اقدام وکړي. د ناتو او افغان ځواکونو چارواکي وایي چې د افغانستان په جنوب ختیځ کې د ناتو د ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې شاوخوا 10 وسلوال طالبان وژل شوي دي. امریکا متحده ایالات وایي د ایران د اټومي پروګرام پر سر د نړیوالو اندېښنو د لرې کولو لپاره د تهران وخت پای ته رسیدلی. د هند او دنمارک په مخکنی خبر کې مې داسې ویلي چې د امریکا متحده ایالات وایي د ایران د اټومي پروګرام پر سر د نړیوالو اندېښنو د لرې کولو لپاره د تهران وخت پای ته رسیدونکی دی. د هالند او دنمارک خي اړخي او د خلکو ګوندونو نن اویل دوی د سویس په شان غواړي چې په هیوادونو کې د جمعتونو پر سر د منارو د آبادیو د بندولو په اړه ټول پښتنه وشي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په فاینل لوبه کې د کوربه هیواد متحده عربي اماراتو ټیم ته د 190 منډو د بشپړولو هدف ټاکلی.
نن په مکه معظمه کې د حج د مراسمو وروستۍ ورځ ده او په پام کې ده چې سر له سبب د افغانانو په ګډون له سعودي عربستانه د ټولو حاجیانو د بیرته ستنېدو چاري پیل شي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره مې سات مخکې په مکه معظمه کې د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمن سره مرکه وکړه او په سر کې مې پوښتنه ترې وکړه چې د حج کوم مراسم ادا شوي او آیا داسې مراسم هم شته چې لا پاتې وي.
ما تقریبا یو سات مخکې طواف وداع د خدای په معنی د طواف مراسم پر ځای کړل او ټول حجاج د لږه د حرم شریف ورته دي او د خدای په معنی یا د طواف وداع مراسم پر ځای کړل. ځکه افغان حجاج ډاډه دي دوی ته کېدای شي چې یو سات مخکې یا دوه سات مخکې پخوانۍ تجربو دا ورښودلی ده چې دوی د شاید احوال راشي چې داسې پرواز لري، نو ځکه دوی غواړي چې طواف وداع د خدای په معنی طواف مخکې له مخکې دا مراسم تر سره کی چې بیا د پرواز لپاره د آمادگی ولري. ما چې دا یانو افغان هوایي شرکت دی مسول نه اپوښتنه وکړه څو شي د مخکې هغه راته وویل چې سبب دا یانو افغان هوایي شرکت پروازونه د کابل په لوري پیلېږي او هر ورځ به دوه پروازې وي چې تقریبا 1500 حجاج به د کابل نړیوال هوایي ډګر.
تورمن صاحب، تاسو د افغان حاجیانو د بلا تکلیفۍ خبره وکړه چې تاسو ویل نه پوهیږي چې دوی ته کېدای شي ناڅاپه وویل شي چې ورځي او حرکت وکړي مخ د کابل په لور، نو که چیرته دا بلا تکلیفې نه وای داسې مراسم شته چې لا هم پاتې وي او که فرض نه وي سنت وي او حاجیان مجبور وي چې هغه ترسره کړي؟
بلې، په مکې معظمه کې هغه د وروسته د طواف د خدای په معنی یا وروسته که مراسم نه دي پاتې، ولې هغه جام چې دا وخت مکې معظمې ته رارسېدلي دي او مدینې شریف ته نه، دا ول عبادت په مدینې شریف کې پاتې دي. دغه حاجي صاحبان باید مدینې شریف ته لاړ شي، هلته خپل مراسم پر ځای کړي چې هغه سنت مراسم دي او وروسته له هغې نه بیا کولی شي چې خپل ټکټونه بوک کړي او د
د افغانستان د حج او اوقافو وزارت مخکې ویلي وو چې هغه کسان چې عمر یې له 15 کلونو زیات دی او همداراز هغه میرمنې چې حمل تکلیف لري هغه نشي کولای چې د حج مراسمو ته لاړ شي. اوس د افغان حاجیانو د تلفاتو راپورونه را رسېدلي دي. دا تلفات ستاسو د معلوماتو له مخې څومره دي او په کومو دلایلو؟
دا خبره خوشاله وا په خلاف د قانون د حاجی صاحبان چې دا شرایط د مدن دوی راغلي دي د حج لپاره، حتی دیر نسکسا سکال افغان حجاج مشین دی چه دنیل پا ترافیکی پلی خود مشین یا لاس پخپل مرد او داگر لاسو چه پخپل مرد مشین دی پلی که زیادر آج سیمان لاسی دی چه سلی لپیدوش دی طول پورت کر آتیا و نوی پلی با پوری و چه دا اکثر ویل که دی چه پلسان دو لایتون نرا لگل شوی دی زمان و امیدوارا بی بی حاجی هم چه دلتا دا چه مراسمو که گردون کرده و با ملای شریف که براپرون نمخه چه دلتا ماشوم نرای تراورو دا سه راپرون نرا رسی دلی دی
دیده ماشوم پر نوم بندخونه ای خبر چه سه پیخه؟
نوم خو معلومات نشته چې جنسیت نارینه ده او که خزینه خو خزینه وي اکثره ویل کېږي چې په تېرو کلونو کښې چې دلته داسې پېښې کېدې نو یا مروه یا صفا داسې نومونه ورباندې ښودل کېږي.
د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان و چې له مکې معظمې څخه یې د حج د مراسمو د وروستي پړاو په اړه معلومات راکول. د افغانستان پخوانی لوی څارنوال عبدالجبار ثابت وایي تر هغه چې دولت پر جګپوړیو چارواکو قانون تطبیق نشي د ولسمشر حامد کرزي لپاره به ډیره ګرانه وي چې د اداري فساد په ادارو کې فساد له منځه یوسي. د ده په وینا د اداري فساد د له منځه وړو لپاره باید د ټیټپوړو مامورینو د ژوند د ښېګڼې او د قانون د تطبیق د ارګانونو پیاوړتیا ته کار وشي. په دې وروستیو کې ولسمشر حامد کرزی د نړیوالو تر سخت فشار لاندې دی چې د اداري فساد پر ضد مبارزه ګړندۍ کړي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال زبیر ژمن له ښاغلي ثابت سره په دولت کې د اداري فساد د له منځه وړو پر لارو چارو خبرې کړي دي.
د افغانستان پخوانی لوی څارنوال جبار ثابت صاحب په جمهور رئیس حامد کرزی په دې ورځو کې د نړیوالو فشارونو زیات شوي چې اداري فساد له منځه یوسي. څه موده مخکې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ورته شپږ میاشتې وخت ورکړ چې اداري فساد له منځه یوسي. په دې ورځو کې د بریتانیا صدر اعظم ویلي دي چې موږ به د اداري فساد له منځه وړل جمهور رئیس ته یو هدف وټاکو. تاسو خو په دولت کې د لوی څارنوال په توګه پاتې شوي یاستئ، ستاسو په نظر په دومره لنډه موده کې یا داسې زر کرزی دغه حکومت به وکولی شي چې اداري فساد له منځه یوسي؟
د ما په نظر دا موده لنډه موده ده، دا داسې زیات په واقعي بینۍ باندې ولاړه یوه خبره نه ده. شپږ میاشتې د فساد له منځه وړل زه اصلا شک لرم چې په کلونو کې به هم په لسو کلونو کې به هم په پنځلسو کلونو کې به موږ په دې بریالي چې فساد له منځه ویسو. له منځه وړل یوه خبره ده، مبارزه ورسره بله خبره ده. که چیرې دوی داسې ویلی وی چې په شپږو میاشتو کې څه چې په دوو میاشتو کې باید د فساد په خلاف بې دریغه او بې امانه مبارزه پیل شي.
زه یوه خبره کوم، فرض که موږ دا داسې وبولو چې یعنی لازم توګه راکمولی سی او کنه
راکمیږي؟ راکمیږي نه، ما ارزاده سیانه مبارزه که چیرې بې دریغه بې امانه مبارزه شروع سی فساد راکمیږي. مگر لمن لوړل اصلا په دنیا کې داسې مملکت نسته چې پاغه کې فساد نه یری. معنا دا نه ده چې زه داسې وایم چې موږ باید فساد ولرو، نه. فساد عوامل لري، عوامل لري، مختلف عوامل په مختلفو ټولنو کې د فساد لپاره سدا یو شومه پدیده ده. دې لپاره په هر ټولنه کې د هرې ټولنې د خپلو شرایطو مطابق عوامل موجود دي. تر څو چې عوامل له منځه وینوړل سي فساد له منځه نه سي. زه په افغانستان کې فساد په دوه ګروپه ویشم، یا په دوه سطحو تقسیموم، د ټیټې سطحې فساد او د برې سطحې فساد. د ټیټې سطحې فساد لپاره څه عوامل شته چې په هغې کې ډېر مهم عامل فقر ده، د مامور بدبختي ده، د مامور لپاره د معاش کموالی ده، د مامور لپاره د ژوند عدم تامین ده. د مثال په ډول هغه ډېر رتبه اول مامور 15,000 افغانۍ تنخوا اخلي. 15,000 افغانۍ تنخوا سره دا سړی کور هم په کابل ښار کې نه لري، کور هم باید کرانی ولی ویني. د دې لپاره چې اوس دی ژوند وکړي خو نو باید ناروا کار ته ملا وتړي، یعنی رشوت واخلي. زه نه وایم چې حتمند دی رشوت واخلي، مګر چاره نه لري. دا موضوع به پرېږدو، فقط همدومره عرض کوم چې په ټیټه سطحه کې د فساد لپاره یو ستر مهم عامل د موږ د ټولنې فقر او ورسره د موږ د مامورینو فقر ده. دا فساد په خپل حد کې ډېر وخت، یعنی په خپل ذات کې ډېر وخت ډېر سخت مضر تمامېږي. د ډېرو غټو فسادونو د رامنځته کولو لپاره یا د ډېرو داسې خلکو د خلاصي لپاره لاره برابروي چې هغه په ډېر غټ فساد کې لاس لري زه دا سه وایم د دې لپاره چې فساد سره موږ ښه وجنګېږو او عوامل یې له منځه باید ویسو او په ټیټه سطحه کې د فساد سره جنګېدو ښه لاره دا ده چې د مامور لپاره د ژوند زمینه مساعده سي مخصوصا د هغه مامور لپاره چې قانون تطبیق کوي چې هغه څارنوال ده هغه پولیس ده او هغه هم قاضي ده دومه سطحه د فساد چې ما تاسو ته وویل هغه چې زه دا فساد په دوه سطحو ویشم یو ټیټ ده یو پاس په دې پاس سطحه کې اصل فساد دغلته ده دا خلک چې د جهانیان چغې وهي موږ چغې وهو چې فساد ده فساد ده فساد ده دغه فساد ده پیسې چې د موږ د صحي چارو د ښه کولو لپاره راځي د موږ د تعلیمي چارو د ښه کولو لپاره راځي هغه دغلته دغه پاس جای کې په جبونو کې اچول کېږي او دا هغه خلک دي چې د قانون نه بار واقع دي
اوس خو دولت ویلي دي چې موږ غواړو چې د جګې سطحې فساد د لمنځه وړلو لپاره هم اقدامات وکړو لوی سرانوال ویلي چې د کابینې په د اوسنیو غړو په شمول ځینې پخواني غړي هم په دې کې ښکیل دي او موږ یې دوسیې تر څېړنې لاندې لرو په زمین کې ځینې نورې ادارې هم رامنځته شوې لکه د فساد او لوی مجرمونو په ضد د مبارزې اداره دغه وروستي اقدامات تاسو څنګه ارزوئ آیا اوبه کولی شي چې د لوړې کچې فساد له منځه یوسي یا یې هم راکم کړي
د دغه نوې ادارې رامنځته کېدل زه بې فائدې نه بولم فائده حتما لري اما قاطع رول نشي لوبولی د فساد په خلاف په مبارزه کې قاطع رول درې ارګان لوبوي پولیس دی څارنوال دا او قضا ده ګوري داسې تاسو ته ارز کوم داسې فرض کوم دغه اداره د تاسو نوم واخیسته د دې زیات نقش کشفی نقش ده سی اگه هم دی پولیس نقش ده وینی اگه کشفی فساد کشفی دا بالاخره سی ده کشف که سارنوال ته دی متوجه سوی ده سارنوال نه قاضی ته دی کچیر قاضی او سارنوال دی تا آماده نیه وینی سی ده فساد پا مبارزه که سخت ونده واخلی ده دقه سی اداراتو جوڑول زیاده گتن که د ما پیشنهاد دا د څارنوالي قضا او پولیس نه په پولیس کارو سي دا درې واړه د قانون د تطبیق ادارات له دونه داسې ادارات جوړ سي چې پر اختیار د ډیرو مؤثرو وسایلو په هیڅ د فساد سره په مبارزه کې له دوی نه کار واخیستل سي د ما پیشنهاد دا ده چې د فساد سره د مبارزې لپاره د قانون په وړاندې برابري مساوات دا اصل باید سخت رعایت دا سینه د سي د واړه مامور ویني وړ مامور باندې قانون تطبیق کیږي او بیا پاس دغه خلک د قانون نه معافي کچیر دا کار یې وینې دا کار دوام وکړي او کشف هم په دغه پاس په پاس سطح کې نه عملي کېدلی نشي قانون باید بې درېغه تطبیق شي د قانون حاکمیت باید رامنځته شي د افرادو او د اشخاصو حاکمیت باید له منځه لاړ شي قانون باید حاکم شي که چیرې قانون نه یې حاکم شوی او اراده نه یې موجوده دیره غوته اراده د فساد سره د مبارزې لپاره موجوده نه وي دغه نور کارونه چې دا تاسو مخکې نوم واخیسته دا ډېر زیات مفید نه تمامېږي
ثابت سپ تاسو هم د لوی سرنوال په توګه چې له پارلمانه د اعتماد رایه اخیستله د جهاد اعلان مو وکړ د اداري فساد پر ضد نو بیا ولې دغه جهاد هم تر سره نه شو کړی علت تاسو بولئ
نو تاسو څه فکر کوئ چې یعنی ولې دا خبره کوئ چې جهاد مې تر سره نه کړی خو ما د جهاد اعلان کړ او جهاد به مخکې بوت جهاد مې قاطعانه مخکې بوت باور وکئ سه په هیڅ چا باندې هم بند نه بند سوی نه هر څوک چې په مخ راغلی او هغه په فساد کې لاتار وو دی هغه په خلاف مې اقدامات کړي نظام داسې او سیستم داسې او ما تاسو ته ارزو کوم چې دغلته دغه لوړه طبقه په دغه ځای کې د قانون د تطبیق نه معاف ده اوس تر اوسه هم لا معاف ده په هغې وخت کې هم معاف وه ویني دا اصلا د دې معنا نه لري چې ما جهاد ونه کړم ما جهاد تر د خپل ماموریت تر وروستۍ ورځې پورې پای ته ورساوه او دا مې ملت سره وعده کړي چې د یو عادي فرد په حساب هم دغه جهاد باید مخکې بوزم
اوس خو چې د نوی حکومت تشکیلېږي او تاسو له خبرو داسې څرګندېږي چې اوس هم هماغه وضعیت حاکم ده په دولت کې چې د فساد د مبارزې مخه نیسي د نوي دولت د تشکیل لپاره ستاسو وړاندیز څه ده څه ډول یوه اداره رامنځته شي تر څو دغه مبارزه په مخ لاړه شي
د ما پیشنهاد دا د جناب رئیس صاحب جمهور ته چې د خپل ځان لپاره داسې همکاران وټاکي چې هغه په رښتیا متعهد وي ملي منافعو ته ساتلو ته متعهد وي او د فساد په خلاف مبارزه خپل یو ماموریت او رسالت وبولي او په عین حال کې په هماغه حقیقت کې د رئیس جمهور ملاتړ له دوی سره وي او همداشان د دوی ملاتړ له رئیس جمهور سره وي که چیرې موږ داسې خلک چې هغوی په خپله په فساد کې لطاری اوس یا پخوا او هغه راوخلو بیا دې دې کوم ادارې پراس کې وټا کو ویني هغه دا کار نکېږي دما بیا تا خپل پیشنهاد تکراروم چې رئیس جمهور باید په دې پسې ونګرځي چې دغه سړی څوک ده د کوم جن راغلی پلار یې څوک و نه کوي څوک ویني په کوم نژاد یا سره ملیت پورې اما که چیرې په هغه کې له فساد سره د مبارزې په خلاف یو تعهد وګوري او ورباندې متیقین سي هغه باید یا د ما منظور دا نه ده صرف یو د فساد په خلاف په هغو ادارو کې وټاکي د فساد په خلاف مبارزه کوي نه د ما اصلا منظور دا ده سي یعنی ټولو اداراتو کې داسې خلک باید رامنځته سي چې هغوی په رښتیا د رئیس جمهور په دې ماموریت کې چې د فساد سره مبارزه وکړي غټه برخه باید واخلي.
د افغانستان پخوانی لوی سرنوال عبدالجبار ثابت و چې په دولتي ادارو کې د فساد د لمنځوړو پر لارو چارو یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د مازیګر 4:15 شوې د خبرونې په وروستۍ برخه کې پام وکړئ زما سیمه زما مینه د ازادۍ رادیو اونیس پروګرام ته.
زما سیمه زما مینه وړاندې کوونکې صالحه اسحاقزی خالقی.
ډیرو عزتمندو دوستانو سلام، صالح اسحاقزی خلقیم او د دې اونۍ د پروګرام د اوریدو بلنه درکوم. هر کله راشي په دې پروګرام کې د فرح ولایت نندارې ته ځو چې د هیواد په جنوب لویدیز کې د ایران له پولیس سره څیرمه پروت دی او د افغانستان ایران د ویش کرښې ګڼلای شو. د دغه ولایت شمال ته هرات او غور، ختیځ ته هلمند، جنوب ختیځ ته نیمروز ولایت او لویدیز لوري له ایران سره په ګاونډي توپ کې پروت دی. موږ د همدغه ولایت د ګلستان ولسوالۍ په مغل آباد کلي کې چې شاوخوا دېرش کوره پکې اوسي د حاجي سیدو جان اقه میلمانه یو. اوس چې مو د ګلستان د ولسوالۍ یادونه وکړه، دا هم د یادونې وړ ده چې د فراه د اداري تشکیل په اړه رڼا واچوو چې دا ولایت څو ولسوالۍ لري. فراه په یولسو ولسوالیو ویشل شوی دی: اناردره، بکوا، پشترود، فراه، شیبکو، لاشجویان، خاک سفید، بالا بلوک، گلستان، پرچمن او دلارام. مختتر دی چې د گلستان ولسوالۍ د مغل کلا له اوسیدونکو څخه د دغه کلي د وجې تسمې په اړه واورو، لومړی په خپله د فراه د وجې تسمې په هکله هغه بیلابیل معلومات وړاندې کړو چې ځینې تاریخي لیکنې پرې شوي او یا هم یو شمېر څیړونکو په دې اړه کړي دي. په دې هکله تر ټولو لومړني معلومات په اوستا کې راغلي چې شاوخوا 2500 کاله مخکې تر میلاد لیکل شوی او په هغه کې د فراه داتا کلمه د هغه رود پر ځای استعمال شوې ده چې د فراه له منځه تېر شوی او خلک یې فراه رود بولي. ځینې د فراه کلمه د فراه او فرخ له ریښې څخه ګڼي چې معنا یې ښایسته او لوی دی. احمد علي کهزاد د افغانستان پخوانی تاریخ لیکونکی لیکي چې فراداتا د فراه رود اوستایی نوم دی چې له دو برخو نه جوړ شوی، یعنی فراه او داتا، چې لومړی فر یعنی ښایسته او دوهمې داتا د عدل معنا لري او له ترکیبي معنا څخه یې معلومیږي چې مجازی یا اصلاحی معنای آبادی او شین توپ ده چې د همدې رود په اغیز سره د دې خاورې په برخه شوی دی. ابراهیم پور داود، ایرانی عالم چې د اوستا کتاب شرحه کړی، لیکي فراداتا د هغې دښتې نوم دی چې اوس یې فراه رود بولي او د فراه د ښار نوم هم د دې رود له نامه څخه اخیستل شوی. چمو د فراه د وجې تسمې په اړه د کورنیو او بهرنیو تاریخ پوهانو د لیکونو معلومات واوریدل، ترابه شو د دې ولایت د ګلستان په ولسوالۍ کې پرتی د مغل کلا ته چې د دې کلا وجې تسمې څه ده. حاجي سیدو جان اقای په حقله تاسو څرګندونه لري.
مغل آباد چې ډیر تاریخي قدامت لري او ډیر تاریخي ځای وو. اول کې د مغولانو چې مغولان بیخي تاریخ زیات ډیر تر سوی دی د هغه وخت څخه دا په نام د مغل آباد دی. اوس پیلان زموږ نیاکانو ته زموږ و ابا او اجداد ته پاتې سوی دی. معلوم نه دی چې دغه نو په څه رقم پاتې سوی دی. زموږ تاریخ اصلا د بعضې وایي و سپینرورو به ویله چې دا د مساقلات څخه راغلی دی. دلته دا مغل آباد مغولان ځینې ولاړه دغه زموږ نیکهګانو نیول.
تاریخی اثر چې د هرې سیمې کلتوري شتمنی ده، د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د مغولو کلا هم له دې شتمنۍ څخه بې برخې نه ده چې تاریخي کلاوې او زیارتونه هم لري. زموږ اوریدونکی حاجي سیدو جان قوی په مغل آباد کلي کې تاریخي ځای شته او زیاتوي
تاریخي ځایونه د قبلې طرف ته په نامه د پیرغیب ساربان بابا چې ډیر تاریخي ځای دی او ډیر تاریخي وخت لري چې پخوا به دا سپینغرو ویل چې دا د اصحاب کرامو د خوا د وخته پاته دی او د شرق خوا ته یې پیرغیب ساربان بابا دی چې ډیر ښه زیارت دی دا پاته دی. او شخصا زموږ د قریې په نامه یو لوی زیارت دی چې په نام د خلیفه ملا وزیر صاحب پاته دی. خلیفه ملا وزیر صاحب ډیر شهرت په خپل حیات کې کړی دی. مخکې سپینغرو به ویل چې خلیفه ملا وزیر صاحب په خپل حیات کې د چلخانی درلودې چې پیلنې هغه د چلخانو ځایونه معلوم دي. د تنها هلته خپل عبادت کوي او هلته ډیر لوړ عالمو کتابونه یې پاته دي. ډیر ښه قلمي کتابونه یې اوس پیلن هم پاته دي. سپینډورو به وویل چې دی د جنیاتو سره ډیر علاقه درلوده او دی د جنیاتو په مورد کې بیخي خلک ورته راځي. دا پیلنې زیارت ته هر څوک چې جنو یا لیونی وی هغه راځي دته دا زیارت کوي او دی په نامه د خلیفه ملا وزیر بلاخور مشهور.
د فراه ولایت په ګلستان ولسوالۍ کې د مغولو کلا ډیره خیره زنه ده او اوسیدونکي له بیکارۍ سر ټکوي. یو ځل بیا هم د دې کلي د اوسیدونکي سیدو جان آقا سرګندونه اورو.
زموږ د قریه مصروفیتونه مالداري ده. ځکه تقریبا بیخي ډیر کم دي. نفوس یې ډیر دی ځکه کم دي او غرنی منطقه ده. داسې عواید نه لري زراعتي خو هغه د مالداري وخت چې و ښه ښه مالداري وي کلونه ښه کلونه و خشکسالۍ نه وي. پیلان چې خشکسالۍ سوي دي مالداري یې ډیره کمه ده. د مشکلاتو سره مخ دي. زموږ د قریه مشکلات عرض مې وکړ چې زراعت یې کم دی مالداري یې کمه سوې ده. خلک یې ډیر د ستړیا سره مخامخ دي. د مکتب مشکل لرو د کلینیک مشکل لرو چې دا توجه نه ده ورته سره سوې. کچېرې شروع سي زموږ د قریه چې قریه د مغل آباد توت یادېږي چې دا سره وصل دي. دوې قریې دي مشترک ژوند موږ سره کوو. کچېرې مکتب فعال سي کلینیک فعال سي هیڅ ممانعت نشته ولې چې خلک د علم فرهنګ سره ډېره علاقه لري. دا اوس هم موږ خصوصي علما دي دلته بس خپل درس وایي مکتب هم وایي سبق هم وایي. دا یو د سرک سازۍ په باره کې چې دلته یو کمپنی شروع سوه دا سرک سازۍ سوه. خلک یو څه مصروف سوه. پیلان دا یو کال و دوه کاله کېږي چې یو څه یې زندګي سره سمه سوې ده.
ډیرسل د فراه ولایت په ګوند کې له پروت ایران او همدارس نورو هیوادونو څخه د هغو افغان ځوانانو ټلیفوني پیغامونه او لیکونه ترلاسه کړي چې یا د اقتصادي ستونزو له امله او یا د ولور د پوره کولو لپاره دغو هیوادونو ته تللي. دغه ځوانان تل له حکومت څخه د غوښتنه لري چې د درنو ولورونو په وړاندې د جدي اقدامات وکړي څو دوی وکړه شي په آرام خاطر او په لوکو مصرف سره ودونه وکړي. د دغو ځوانانو په ډله کې یو شمېر د فراه ولایت ځوانان دي چې دوی هم له ورته ستونزې یعنی ملامتون کې ولور څخه سر ټکوي. دلته به د یوې مور خبرې واورو چې وایي د لوړ ولور سره سره دوی د خپل زوی د کوژدې لپاره څه ډول تیاری نیسي او څه دود او دستور لري
موږ به دغه د پاره چې ورسو د خېش کار مرکه ورسو سره خوښ کو بیا نارینه ورسي لاس پر پورته کې تارستان راوي نو بیا تارستان چې وزرو شادي پر جوړ کو بس جوړه ورته واخو د خپل مونږ ته جوړه ور واستو بیا دا دوهمه پله چې ورسو بیا ودې ته پوښ موږ چور کو بیا د زوی د سمال دپاره پروګرام ونیسو بس موږ خپل وزوی ته جدي چې خوښه کو بس دا پنځه لکه یو لوار دی ښه تارستان جوړ کړي بس اوس دې دپاره خپل په خوښۍ چې خوښه کو ناوې خوښه کو بس ته خیرې میاده پر ونیسو زموږ دا نو بس دا دی چې پسونه حلال کو ښه غرمه وکړو ښه ورځې باندې کو ښه شادۍ دپاره د کوژدې دپاره نو میاده پر جوړ کړي نارینه خپلو ځان ته جشن جوړ کړي ښځې ته نه جوړ کړي
و موریدل چې د فرح ولایت د ګلستان ولسوالۍ په مغل کلا کې خلک پر خپل ناوې شاوخوا 1500 افغانۍ ولورمنی او د دغه دروند بار سربیره د واده مراسم په خوښۍ او خوشحالۍ سره ترسره کوي. دوی وایي د نجلۍ له کور څخه د دسمال تر اخیستو وروسته چې خپل کور ته راستنه شي د خوښۍ د مراسمو لپاره غوښې وریجې او فدینې جوړوي سندرې بولي او خوشحالۍ کوي. همدغه میرمن چې وړاندې یې په خپله سیمه کې د کوژدې د دود او دستورونو په اړه څرګندونې کولې د خوښیو په مراسمو کې د یوې سندرې زمزمه کوي.
موږ دغه چې اول سر چې د هله کلاس یې پورته کوي مخ پر کور راتله د شادي چې نیسو موږ بیا وایو خورشادي دغه نعمه کې خورشادي دغه نعمه کې خورش شادی د سدولاد خدای په تور خای ما کې خور شادی د خیش اجر کز مشتل ورده خیش اجر کز مشتل ورده خور شادی د وکی مو پر لسرک چه ده خیر سر یه بیایو خوش
پلو هم زولو رنگا رنگ جامو کی جولک للا لو ہم دل رنگ رنگ جامو کی جھلک لا لکس پگ میں ہسی جلی گی دوا دش پیدا پٹ پجڑا کی خوشالی گی دوا دش پیدا
هیر دینوی چې نارینه هم ځانته د خوښۍ بنډار جوړوي او کلیوال سندرغاړي راغواړي د دغه په زړه پورې بنډار ننداره به هم وکړو.
Oh,
قدر منو دوستانو دا همدی سیمه ایزی سندری پا اوری دو سرا زما سیمه زما مینه دا دی اونی پروگرام هم پا همدی زای پای ترسی گی خو هیر دی نوی چه راتون که اونی ببی هم همدا وقت ستاسی دا سیمو ملمانو وزو او پا هیرات که دا ازادی راژیو لخبریال رشتین قدری چخه مننه کوو چه دا دی اونی دا پروگرام پا برابرولو که لمنگ سرا همکاری وکړه او هم ترس د ګلستان ولسوالۍ د مغل کلا اوسیدونکي حاجی سیدو جان هغه ته هم کور ودانې وایو چې خپل کلی را وپیژنده. له تاسې سره تر بلې اونۍ خدای پاماني کوم. په پاک الله مو سپارم.